پلازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونۍ خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونۍ خبرونه د زما حق دی ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی همکاري طاهر روشان کوي. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. بشري حقوقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د 14مې مادې لمخې د قانوني سن نارینه او ښځینه پرته له محدودیت په خپل خوښه د واده کولو او کورنۍ جوړولو حق لري. په دې ماده کې راغلي دي چې واده باید د دواړو لورو په آزاد او بشپړ رضایت تر سره سي. ورسته راغلي چې کورنۍ د ټولنې طبيعي او بنسټیز واحد دی او د ټولنې او د دولت لخوا د ساتنې حق لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په افغانستان کې نږدې 40 سلنه نجونې له 40 کلنۍ څخه مخکې ودیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخکې ویلي چې د طالبانو دا پریکړه چې له نجونو او ښځو د کار، تعلیم او د ژوند په نورو برخو کې د هغوی د ګډون حق اخیستل، نجونې د جبري او کم عمره ودونو، تاوتریخوالي او ناوړه ګټه پورته کولو له خطر سره مخامخ کوي. پر دې خبرې کوو چې څه کېدای سي چې حکومت تر قانوني سن کښته ودونو مخه ونیسي او کورنۍ په دې برخه کې څه کولای سي چې نجونې د کم عمر ودونو ته اړ نه باسي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانې آغلې صبرینه حمیدي او آغلې هدیه امیری ګډون کوي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. آغلی حمیدی، لومړی پوښتنه بل تاسو څخه وکم، په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې ښځې څومره له دې حق څخه برخمنې دي چې په خپله خوښه باندې د ځان لپاره د ځان د ژوند ملګری وټاکي؟
اول قدم کې تاسو او د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه ونیکیلی. او راز وخت د ازدواج ته چا حق د ازدواج د لپاره کوم د واده د حق د لپاره البته کوم شرایط ټاکل شوي، خصوصا د افغانستان په جغرافیه کې د افغانستان قوانین سویا او د هغه اسنادونه چې د افغانستان دولت هغې ته ژمن پاتې چې تاسو اشاره وکړه چې د بشر حقونو نړیواله اعلامیه وه، د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیونو، د ماشوم د حقونو کانونسون او د ټولنیزو او فرهنګي حقونو کانونسون همدارنګه سیده او د دې ترڅنګ د دیالس او پنځه ګڼه پریکړه لیکو د ملګرو ملتونو پرته پر دې باندې خپل د افغانستان قوانین، البته اساسي قانون هم د مور او ماشوم تحفظ ته، حمایت ته او د بقا او انکشاف ته د ماشومانو تمرکز زیات کړی. دارنګه په مدني قانون کې شرایط د ازدواج او د واده او د عقد نکاح ټول معلومه. خو بدبختانه وایم چې په تیر کې هم ډېر داسې موارد راپېښ شوي دي، ډېرې بېلګې موجودې دي چې د کم عمره ماشومانو ودونه، اجباري ودونه، د دې ترڅنګ د ماشومانو خرڅون، هغه د واده شرایط په ځینو سیمو کې دا هغه مسایل دي چې هغه د واده د عقد کوم شرایط چې هغه اسلامي اساساتو مورته ټاکلي دي. ځکه په هغې کې اول مثلا د رضایت مسله ده، د دې ترڅنګ د اهلیت مسله ده، د بلوغ مسله ده، بې په اهلیت کې او سات د واده د حق ده چې ډېر داسې ډېرې پېښې موږ لرو چې دغه شرایط په کې هغه نه دي رعایت شوي او پاملرنه او توجه ورته نه شوي او دې مختلف عوامل او مختلف آباد لرل. په هماغه وخت کې مثلا ناوړه دودونه د دې په وړاندې یو خنډو، د اقتصادي مشکلات د مسایلو په وړاندې بل خنډو، د دې ترڅنګ د انجونو مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د کار د حق نه ممانعت په ځینو سیمو کې دا خنډونه چې د واده د حق په وړاندې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي، حتی د کورنیو افکار په بعضې مواردو کې چې ډېری مواردو کې لیدل شوي دي چې د عرف او عاداتو د مخې چې مثلا ماشوم باندې نجلۍ د واده په وخت ورته د بدل موضوعاتو مثلا په بدو کې ورته، دا هغه مسایل چې په خاصه توګه زیاتره قرباني د دې به اوناسه طبقه وه او نش کولای چې د دغه مشکلاتو او معضلاتو په اساس باندې هغه د واده د عقد شرایط او عقد نکاح شرایط په سمه باندې نه رعایت کېدل. مثلا د رضایت مسله په نظر کې نه نیول کېده، د سن مسله په نظر کې نه نیول کېده، دلته اجباري ودونه د بلوغ مسله چې خپله اسلامي اساساتو په دې باندې تاکید او تمرکز کړی دی، او د واده د عقد لپاره د افغانستان په قوانینو کې د نجونو لپاره مثلا د 14 کلنۍ عمر او د هلکانو لپاره 18 کاله، همدارنګه فقهاو به د بلوغ مسله خو به اتفاق په دې باندې شوی چې 15 کلنۍ باندې سیول تصرف پلار کولی شي یا ولي خپل د کورنۍ غړي یا لور په عقد نکاح یو چاته ورکړي. په موږ لیدل چې هلته به ډېری پلرونه وو چې مثلا هغه معتاد و، هغه په ناوړه عمل باندې اغوسته و، هغوی به خپل نونه خرڅولی په عقد نکاح به یو چاته ورکولی د پیسو په مقابل کې. دا ستونزه او مشکلات د واده د عقد په وړاندې او یا هغه ارکان چې د واده دپاره تعین شوي د هغې په وړاندې ستر خنډ و چې بدبختانه اوس دا ویمه چې دغه کوم بندیزونه چې نوې حاکمې ډلې رامنځته کړه او هغه سیستماتیک شکل باندې د احکامو د فرامینو وضع د نجونو د اوناسه طبقې محرومول، عقد د تعلیم نه، عقد د تحصیل نه، د سالمه تفریح نه، مثلا عقد د صحت نه، عدالت ته لاسرسۍ په برخه کې. دا مسایل نور هم باید چې دغه فقر د کچې لوړوالی اقتصادي ستونزې دا راز ودونو او دغه راز عقدونو ګراف نور هم ورشي. نو دغه ستونزې به چې ما ورته اشاره وکړله نور به پرېږدم، بعدي پوښتنو ته ستاسو ته ټوله د خبرو رشته زه په لاس کې والم. اوس نو چې دوی په خپل سر
دې مسایل نورم دي چې هغه ته به وستې شه. ډېر مننه اغلی حمیدی. اغلی اميري تاسو څخه به پوښتنه وکم، د اغلی حمیدی خبرې تاسو واورېدلې، دوی ځینو هغه ستونزو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې ښځې ورسره مخامخ دي او د دوی د پر وړاندې هغه خنډونه چې د دې لامل کېږي چې دوی په کوچني عمر باندې ودیږي. تاسو څخه ما پوښتنه دغه ده، لکه مخکې چې یادونه هم وسوه، د افغانستان په مدني قانون کې د جنو د ودونو قانوني عمر 14 کال او د هلکانو 18 کال دي، او د نړۍ په غنو هیوادونو کې بیا د جنو او هلکانو د واده قانوني سن 18 کال دي. ستاسو په نظر اوسنی محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د شوز پر وړاندې رامسته کړي دي چې د کار او تعلیم حقونه دي او لدوی څخه اخیستل سوي دي، ستاسو په نظر څومره د کوچني عمر د ودونو لامل کېدای شي؟
لکه څنګه چې
حمیدی ته
اشاره وکړه، دې په خبره تخصیص ووایم چې دا لکه څنګه چې طالبانو د ښځو په وړاندې د تعلیم او د کار په وړاندې ممانعت کړی دی، ممانعت کوي، خو دا به د مشکلاتو ګراف لا لوی هم نوره هم زیات کړي چې تقریبا په دې وخت کې په همدې پوهنتونونو هم د هغه کې طبیعي د جنکیان ډېری حد جنکیان دي چې پوهنتونونه نیمایي کې پاتې شو. دا هغه قربانیان دي چې د طالبانو په د کوم ممانعت سره د قربانیان کېږي، یعنی جبري ودونه کېږي. او همدارنګه د ځینې شهوت دي زموږ خویندې چې په کوم عمر کې چې ورځي دا اوس اکثره موږ په داسې یو ساحه کې ژوند کوم چې هلته موږ په خپلو سترګو دا حال ګورو، یعنی په مثال توګه ویلو شي چې وای اوس نه وظیفه شته او نه تعلیم شته، نو ولې ناسې باید د خپل لورګانې ورکړو ځکه چې نه موږ د انتظار د تعلیم د تعلیم څخه هم بې برخه شول هم د کار څخه، نو د دوی دا کار د مشکلاتو ګراف لا نور هم لوړوي بشي.
ډېره مننه اغلی اميري. اغلی حمیدی ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده سي، که د حکومت او دغه ستونزې چې په دې اوسنیو کلونو کې د ښځو پر وړاندې رامنځته سوي دي دغه یوې خواته کو، ستاسو په نظر ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي؟
البته ما مخکې په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې یو د هغه خندونو د جملې نه چې ماشومان د په کم عمر کې ودېږي یا د اجباري ودونو قرباني دي، هغه ناوړه دودونه دي. ناوړه دودونه مثلا بدل منګه لرلو، بد ورکول چې په دې اخره کې ګراف ډېر ټیټ شوی او دا مسله وه. د دې تر څنګ هغه په ماشومتوب کې مثلا د جلۍ او د هلک ورک د جلۍ ورکړه د کورنۍ د مشرانو د خوانوه په نوم کول د یو جلۍ باندې. په یو ځای کې بل دود منګه ناوړه لرلو چې د ډزو کول، یو ځای کې به د یو چا کره لور پیدا شوه بل نږدې اقارب او دوی به ډزې وکړي چې دا جلۍ د فلاني هلک. دا هغه مسایل د تعلیم د حق نه ممانعت دا موږ په پام په لورو پرتو سیمو کې لرلو. دا هغه دود او دستور و چې د دې به استېدلو چې نجونې په کم عمر کې واده شي او قرباني واقع شي، زیانمنې شي. نو دا هغه مسایل دي چې د پخوانه تقریبا او خو هغه په ګراف کې کله د وخت په تېرېدو سره یا د نظامونو په بدلون سره په دې کې تغییر راغلی دی، کله کم شوي او کله زیات شوي. او اوس د دې تر څنګ مثلا اقتصادي فقر د دې غټه عوامل دی چې اوس د اقتصادي فقر د وجې واده خو پرېږده چې موږ او تاسو ډېری ته نه لرو چې ماشوم نجونې خرڅېږي پلورل کېږي. نو دا هغه مسایل دي چې د طالبانو د واکمنۍ پرته یا دغه اصول چې دوی وضع کړي دي، دغه تعدد د زوجاتو مسله ده چې ډېری ځایونو کې موږ لیدلي دي چې پلرونه مثلا یا خپل د ژوند ملګري د لاسه ورکړی ده یا ژوندۍ د هغې خپله ماشومه لور ځان ته بدل کړی ده په بدل کې ځان ته واده کړی ده یا د ورونو دپاره. دا هغه منشي ضعف د اقتصاد هم کېدای شي او د دې تر څنګ یو عرف مو. نو دا هغه مسایل دي چې په ټولنه کې شتون لرلو کله کم او کله زیات، او تر دې دمه دا لړۍ روانه ده چې د ناوړو دودونو شتون په هر ځای کې په مختلفو برخو کې، البته د میرمنو حقونو ته د لاسرسي په وړاندې مانع ګرځېدلی دی، او خاصه توګه د بې خبري د اصولو د اساساتو نه، مثلا عدالت ته نه لاسرسی یا یو د میرمنې تګ د خپل حق د ایادې په خاطر باندې مربوطه مرجع ته ننګوار ګڼل. دا ټول هغه مسایل دي چې میرمنې په خاصه توګه نجونې د دې قرباني شوي دي او د دغه حق نه خپل متضرر دي دغه حق ته د لاسرسي په برخه کې.
بله مننه آغلی امیری، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر کورنۍ څه ډول د خپل لونو د خوندیتوب لپاره یو سیستم رامنځته کولای سي چې په کوچني عمر کې نجونې واده نه سي. یو برخه دغه ده چې حکومتونو په افغانستان کې د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار کړی دی، او بل برخه دغه ده چې ستاسو په نظر خپل کورنۍ څنګه کولای سي چې دغه ستونزې حل کی او خپل انجونې خوندې وساتي د دې پر ځای چې هغه قرباني کی.
یو خدای چې عامه پوهاوی چې وشي ورته، او بدهم د کورنۍ د لحاظ چې وایي کچېری د فقر غربت کموالی شي او دا په دې باندې مثبت تاثیرات اچوي. خلک خپل لورګانې په کم عمر کې واده نه کوي، په بدو کې ور نه کوي، او همدارنګه د نور قربانیانو ور ونه ګرځي. هم په دې کې عامه پوهاوی ډېر رول لري، هم فقر غربت پکې ډېر رول لري. څنګه حمیدې صاحب وویلې دا اردو د سترګو حال دی چې په کابل کې په یو نه دوه نه سرهاو کسان، حتی سوشل میډیا کې هم دا لیدل کېږي چې خپل اولادونه په لاس کې نیولي وي، یو کوچنی غوندې لاهه په لاس کې چې دا د خاطر الله لپاره دی. یعنی فکر وکړي چې تر دې حده پورې چې یو مور پلار اړ کېږي چې اولاد خرڅ کړي، تو طبیعي ده چې دا کچېرې فخر غربت کم وي، نورو په حساب کې د دوی هغه د مور په کوم پوهاوی ظرفیت لوړ وي، هېڅکله هغوی دوی داسې یو کار ته لاس نه اچولو.
بله ډیر مننه اغلی حمیدی. تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې یو شمیر داس کورنۍ ست چې پلرونه خپل ځان ته د خپل لونو په بدل کې ودونه کوي، تاسو په نظر آیا دا ډول جرمونه مجازات کېدل یا مجازات سوي دي تر اوسه پورې، او دا ډول جرمونو سزا وي څه ډول څه ټاکل سوي وي؟
البته په خاطر قانون جزا تر څنګ په افغانستان کې د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون وضع شو، چې دغه قانون تقریبا درې فصله په هغه لارو چارو باندې تاکید او تمرکز کولو چې د دغسې مسایلو دپاره یو وقایوي تدابیر، مثلا کارمندنه، تعلیم، حمایت د میرمنو نه، عامه پوهاوی، د مساجدو د لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول، د مختلفو لارو چارو چې په هغې کې مختلف ارګانونه تقریبا دیارلس ادارې په دې د دغه قانون په تطبیق کې هغې مسؤولي ګڼل شوې دي. او یو فصل د هغې جزایي احکام چې د بدو دپاره او د بدن دپاره، د واده دپاره، حتی د قربانۍ خپله مراجعه کوله، یا د دې ډېرې میندې به چې مراجعه به یې وکړه چې مثلا زموږ لور یا د ورور د خوا یا د خور د خوا په زور او په جبر باندې په دا کم سن کې پاخ د واده، چې د هغې بیا هلته غوښتنه د متضرر په نظر کې نیول شو او د قانون احکام هغه د کورني مسلحت او کورني نظام د ساتلو په خاطر باندې دا مجوز ګڼلی و چې په بعض ځایونو کې که مثلا عامل د قضي د دغه لاس د دغه عمل نه لاس اخلي او قرباني هغې ته بخښنه کوي او خپله قضیه وایي چې زما د په همدغه حالت کې مثلا د رسیدا په حالت کې، د مظنونیت په مرحله کې، د عامل د قضي همدارنګه د اتهام په مرحله کې د هغې نه هغې ته عفه کوي، نو هغه کولی شي چې بیا هغه د مجازاتو د تطبیق لړۍ ماتل شي. نو هغې دپاره غیر د پوهاوي نه دا مو چې که څوک په دغه عملو باندې هغه مسایل چې مثلا جرمي وخت ورته ورکړل شوی وي، او همدغه د بد او د بدل موضوع هم وایي، د نورو مسایلو تر څنګ، او په هغې کې مثلا پنځه مورده په اول قدم کې نورو چې هغې ته بیا ته د متضرر رضایت او د متضرر درخواست هم نه کتل کېدل، ارګانونو به کشفي او حقوقي ادارو به او خپله اقدام کول راتل او په عمل کې به داخلېدل او اجراات به کول. خو دغه موارد چې د بد و بدل موضوع و دی که به اختیار خپله متضرر ته او زیانمن کس ته او د هغې اوله درجه عقاربو ته ورکړل شوی و چې هغې به مراجعه وکړله، داسې مسایل ته به رسیدګي کېدله، د متضرر په غوښتنه که متضرر به غوښتل چې دا مسله د میندګریتوب د لارې حل شي، د هغه میندګریتوب د لارې حقوقي مشاورین به دوی ته ټاکل کېدل، مدافع وکیل به ورته ټاکل کېدل، او که متضرر به غوښتل چې عامل د قضیې د عدلي پلټنې لاندې راشي، بیا به هماغه پروسیجر د سکري او تعقیب او تحقیق او دا به پرې عملي کېدل. حتی ډېری کسان د محکمې مرحلې ته رسېدلي دي چې موږ ډېرې بېلګې د دې مواردو لرلې. اوس بدبختانه موږ ویل چې پخواني نوي قوانین رامنځته شوي لاندې او پخواني هغه حقوقي چوکاټ حاکمه ډله د هغې تابع نه ده. نو اوس موږ د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې داسې کوم حمایتي میکانیزم نه لرو، هغه شرعي اصول هم چې عملي کېږي په ډېری مواردو کې، مثلا په حدودو کې او په قصاصو کې او په دیت او په دې مسایلو کې، موږ ګورو چې هغه هم د هغه شرعي احکامو سره په مغایرت کې او په تناقض کې واقع شوي.
بله، ډېره مننه آغلی حمیدی. تاسو ځینو مهمو ټکو ته اشاره وکړه. آغلی امیری، د تاسو واورېدل چې آغلی حمیدی یادونه وکړه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون جوړ شوی و په افغانستان کې، چې دا اوس نه عملي کېږي. د یو حقوقي او عدالتي نظام په نشتون کې قربانیان ستاسو په نظر څومره لا نور له خطر سره مخامخ کېدای سي او مخامخ دي؟
بله، چې په یو نظام کې د کوم قانون چې دی هغه نه پلي کېدل شي پلي کېدل وي، په هغه کې ډېری قربانیان ښځې وي. متاسفانه لکه موږ په افغانستان کې تېر نظام کې هم هغه قانون لره، خو مګر دومره تطبیقېدنه په هغه اندازه چې باید شوی و هغه اندازه نه و. ډېری ښځې د قربانیان و، همدارنګه په افغانستان کې متاسفانه چې د ښځو حمایت هم دومره نشته، پشتیبانی نشته، داسې یو بیخي هغه په سترګه په درانده سترګه ورته نه کتل کېږي. دا د دې ثبوت دی چې په درانده سترګه نه ورته کتل کېږي، دا د دې ثبوت دی چې په بدو کې هم ورکول کېږي، د ناوړه عملونو لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کېږي. په اوسنۍ حالاتو کې متاسفانه چې دوی اصلا کوم قانون نه لري، حتی هغه کوم بخشوم د وزارت هغه د هي تبديل کړی دی امر بالمعروف باندې. یعنی کوم چې افغانستان کې د ښځو لپاره اصل قانون وجود نه لري، اوس حالت کې ډېری قربانیان ښځې نوي ځوانې نجونې دي چې تقریبا د 12 سلنې څخه نیولې اکرسلنه ځوانان راځي، هم چې نورې پاخ عمر ښځې راځي، چې په دې کې ډېری ښځې هم کونډیان دي، بې سرپرسته خلک دي، بې سرپرسته خلک دي، د دوی څوک نشته چې د دوی ملاتړ وکړي، او د دوی د داسې میکانیزم نه شتون قربانیان همدا ښځې کېږي.
بله مننه آغلی امیری. آغلی صبرینا حمیدی او آغلی هدیه امیری لمش سره ملمنی دی او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او رید ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق تی روانه ده. اوس هم یو راپورت غوښنی سو او بیا به بیرته لخپلو ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. د طالبانو ته حکومت احصائیه او معلومات ملی اداره وای چې په افغانستان کې نږدې 40% نجونی له 18 کلنۍ څخه مخکې واده ودیږي. د یاد ادارې د 1400 کال د سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکاري او مالی ملاتړ چمتو سوې ده، په هلمند او هرات ولایتونو کې د کم عمره ودونو تر ټولو لوړه کچه 52.2% یاده سوې ده. په دې برخه کې به یو راپور ته غوږ ونیسو او وروسته به خبرو ته دوام ورکړو.
څلوردېرش کلنه سنم کبیری د کندز ولایت اوسیدونکې ده. نوموړی چې 3 ماشومان لري، ازادي راډیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنی نه پوهېده کورنۍ یې واده کړه. سنم وایي
په لرې خانوادۍ بزرګ شوم کې هم پدرم بې سواد بود هم مادرم
زه په داسې یوې کورنۍ کې لویه شوم چې پلار او مور مې دواړه نالوستي وه. په ټولیزه توګه ویل کېده چې نجلۍ پیغله شي باید واده وکړي. دې خبرې ته یې پام نه کوه چې په کومې کورنۍ کې چې لور ودیږي 15 یا 40 کسیزه ده، او آیا زموږ لور د دې لویې کورنۍ له عهدې راوتی شي او که نه. 14 کلنه وم چې واده مې وکړ. له ځان او ټولنې خبره نه وم. ډېره خوشحاله وم چې نوې جامې اغوندم او یو خوشاله شپه به ولرم.
شما دوستای ما در کنار ما جمع میشون و ما یک شب خوش را می داشته باشیم.
سنم 15 خویندې لري او په خبرې ټولې د کم عمره ودونو قرباني شوې دي. هغه د خپلې یوې خور د واده په اکله ازادي راډیو ته داسې وویل:
"ای خور ما زما کله خورت بود 1 سال خورتر بود 15 سال سن داشت به یک مرد کهن سال
یو خور می تر ما وړه او 15 کلنه و. هغه یو سپینجری ته واده کړ چې و ما شومان درلودل، او لیو نیم کال ورسته د هغه د بنی زوی زما خور ووجله. هغه یو ماشوم درلود او د شپږ میاشتو امیدواره و. زما د خور میړی هم وواژه او زما مور چې هغه کرملمنه و هغه هم ووجله. یعنی په یو ورځ کې زموږ د کورنۍ 3 کسان شهیدان شول.
حمله بود عرصه د یک روز په خانواده ما 3 نفر شهید شدند.
سنن د کورنۍ ترمنس ناوړه دود او کلتور او د سواد د کچي ټیټوالی د دې کار لامل بولي، او لنور کورنۍ غوړي چې د خپل لونو د ژوند شریک د ټاکلو حق دی ورکړي. په همدې حال کې زرغونه ولی چې د کم عمره ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمره او اجباري ودونو خطر ډېر شي. نوموړی زیاته کړه:
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډیره سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري، بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډېر شوي دي چې ورسره دا مسله نوره هم ډېره شوې ده، او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړیستل کیږي ځکه ښوونځي او پوهنتون د هغوی پر مخ تړل شوی او له ټولنې څخه ګوښه کیدل په پیغلو نجونو او کورنیو ډیره تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت احصائیه او معلومات ادارې په 1401 کال کې د 2 شخصونو کلستر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی ویل شوي چې 28.9% نن نجونې له 13 کلونو کم عمر لري متاهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 25.2 سلنه او په کابل کې 28.6 سلنه ده، چې اوسمهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو تر منځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6 سلنه یې په 45 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو تر منځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 4.9 سلنه او په ښارونو کې 3.3 سلنه ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوې چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي، چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دې کار د جبري او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2:00 تر 8:00 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
تاسیز مژغله ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه د زموج ملمنی اغلی صبرینا حمیدی او اغلی هدیه اميري لمش سره په دې خبرونه کې د استودیو کې وصل دي. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. اغلی حمیدی، تاسو په راپور کې واوریدل چې څه ډول نجونی او کم په کم عمر کې ودونه ته اړستل کیږي، که تاسو په دې برخه کې زموج اوریدونکو ته څه خبري وکړي چې د کم عمر ودونه څه ډول باید
پایلې لرلای شي؟ البته دا جواز هم ده چې د کم عمر ودونه هم فزیکي، هم روحي او هم رواني ډېرې بدې پایلې لري، ځکه موږ بېلګې پایلې موږ بیخي ډېری موارد لرو چې هغه کسان چې په کم عمر کې واده شوي دي، مثلا دوی د صرف بدبختانه موږ وویو چې اکثره علمان په دې تاکید او تمرکز کوي چې د بلوغ صرف هغې هماغه مرحلې ته چې جسمن یو دلی یو هغه جسمي بلوغ ته ورسېږي، نور دې ته نه ګوري چې هغه روحي بلوغ ته رسېدلې، هغه عقلاني بلوغ ته رسېدلې ده. هغه دې ته آماده ده چې مثلا ځکه د واده خپل دواړو جانبینو ته هم مسؤلیتونه متوجه کوي، هم وجایب ورته متوجه کوي، او هم د دواړو جانبو حقوق په دې کې واضح کېږي. کوم وجایب چې د واده د حق په اساس باندې یو ښځینه یا نارینه ته متوجه کیږي، هغه دوی ته آماده دي په دغه سنه او یا په دغه مرحله کې؟ که نه دي آماده. موږ ډېری نجونې کتلي دي، یا تازه خپله ډېرو بېلګو شاهد یم چې نجونې ما ته راغلي دي چې په هغه اندازه باندې دوی د فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي په دومره کم عمر کې، چې یعنې په 12 او 13 کلونو کې چې د دوی په وجود باندې یا په بدن باندې داسې سالمه ذهن وو، یا دوی د قتلونو قربان شوي، وجل شوي دي، وهل کېږي، تکول کېږي، روانا متاثره کېږي. دوی خپله د ماشومتوب په مرحله کې دوی د ماشوم راوړلې ته یا مجبوره کېږي، یا خو طبعا د واده چې وسو هغې په ما داسې نجونې لیدلې چې په 13 کلنۍ کې مثلا دوی خپله بېرته مور شوې ده، هغه به څرنګه وکولی شي چې د اولاد پالنه وکړي، هغه به څرنګه کولی شي چې هغه سالم اولاد نړۍ ته راوړي؟ روانن مثلا د یتا ځان وژنو ته خلکو لاس اچولی دی، ځان سیزنه ته لاس اچولی دی. د دې ترڅنګ بعضې نور مسایل دي چې دا تا د محرماتو د خوا نه دی په خپله کورنۍ کې د جنسي غوښتنو سره مخامخ شوي دي، ځکه دی چا ته چې واده شوي وي کېدای شي هغه هم ماشومان وي او دی هم ماشومان وي، بیا که د نه ده منل شوي دی خپل ژوند په هغه مسایلو کې چې دا مسایل کتمن شي، او د کورنۍ هلته خو دی د کورنۍ مثلا د غیرت او همت او د کورنۍ د نوم مسلې بیرته همدغه جلۍ قرباني واخې شوې ده، او د ژوند حق یې خپل شوی دی. داسې قضیې موږ لرلې چې د ویل شوي ورته خبر ورته ورکړ شوی و چې دغسې مسلې قرباني وه چې موږ دا مسله افشا نه شي، موږ تا وژنو. بیا تا هغه جلۍ په داسې حالت کې راوړې وه چې فکر کولو چې دې نه د ژوند حق واخیستل شو. 4-5 میاشتې هغه په کوما کې وه، 5 میاشتې بعد چې د کوما نه راغله، یعنې هغې جلۍ چې قصه کوله زما د خپل اند یو فرش پروت ویل، دا د کورنۍ مشران ویل چې دا فرش لري کوي چې دا به بېکو وینو باندې ناول شي. انسان سړی فکر وکړي، انسان د وینې نه دا فرش ارزښت زیات و، نو د سډيري مسائل شته دي چې مثلا بیرته د کورونو نه تیښته ده، دغه جنو د کورونو نه فرار، جرمي اعمال او تلاشه چول، د تاوتریخوالي سره مخامخ کېده، هم فزیکي تاوتریخوالي، هم رواني تاوتریخوالي. ځکه هغې عقلاني لحاظه کامل شوي نه دي، هغه د اهلیت مرحلې ته نه دي رسېدلي. څه چې د کورنۍ تقاضا یا د واده د عقد تقاضا او څه چې مثلا د کورنۍ د نورو غړو تقاضا، هغه دې ته آماده چې هغه ټول د هغې غوښتنې سرته رسولی وشي، عملي کولی وشي. کله چې دا نه عملي کېږي، بیرته بیا هغه د ستونزو د مشکلاتو سره څرنګه چې مثلا په اول قدم کې هغې د تعلیم د حق نه محرومېږي، اوس خو حاکمه ډلې محرومې کړې. خو داسې واقع کېدل چې نجونې به وړې واده شوي، د تعلیم د حق نه به محرومې شوي، د ستونزو سره به مخامخ وي، د جسمي لحاظه به متضررې شوي، د روحي لحاظه به متضررې شوي، حتی ډېرې جرمي اعمالو ته مثلا ځان وژنه، ځان سیزنه، د کور نه تیښته یا د کور نه وتل، چې کورنۍ به هم دا مجبورولې، هم د والدینو دخوا چې ته زموږ نوم او نشان ستا خواته به ورباندې فشار و، دوی به مجبورې شوي چې په داسې سرنوشت به اغوشته شي چې د نورو اعمالو به دوی قرباني شلې. او بالاخره حتی د سبیلګې موږ لرو چې په دغه لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکړو، دوی به د مجازاتو لاندې راغللې، دوی به مابوس ایستلې. نو د یو انسان هغه راتلونکي ته به ستر زیان واوښتو د دغه ودونو په اساس باندې. او بیلګې همدغه په عوض د دې چې واده د هغه کورنۍ دپاره د واده حق بنسټ ګڼل شوی دی، د کورنۍ د تشکیل دپاره، او بیا همدغه کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. که کورنۍ سالمه وي، خو هغه به ټولنه به هم سالمه وي، سالم افراد به ټولنې ته وړاندې کړي. او که کورنۍ د کورنۍ د حق د واده هغه مسایل چې ورته اشاره شوې ده، یا هغه مسایل چې علماو په تاکید او تمرکز کړی دی، زما د علماو نه هدف تنها دیني علما نه دي، طبابت په تاکید او تمرکز کړی دی، مثلا د نورو علمونو لکه روانپوهانو دوی په تاکید او تمرکز کړی دی چې د واده د حق لپاره کوم سن مناسب سن دی، او دغه به د اتلس او یا شپاړس دایم او سات څنګه ایسته دی. ډېر دغه نشته چې حتما به په همدې سن کې څوک وګوري، خو هغه او سات سن ته هم څوک نه ګوري. د هغې نه ښکته په سن کې په کم عمر کې په ماشومتوب کې حتی موتو اشخاصو ته، مجانینو ته وړې نجونې واده کېږي چې د کورې ودان چې دا به هم سن کې ورته. هغه یو بل کس خپله قرباني خپله متضرری دي، یو بل کس ورته قرباني شي. نو پایلې ډېرې زیاتې دي. یو څو بیلګو ته ما اشاره وکړله.
مننه آغلی حمیدی. آغلی امیری، آیا تاسو هم داس پیشی په لیدلی دی او ریدلی دی چنجونی په کم عمر واده ته اړستل سیوی وی، او بیا یې څه ډول بدې پایلې درلودي؟
ما تقریبا همدی بخشی لس یول سال نیستار کلی مطاس سوالا مونتا با دست یو قضیه را تلی بشیر سر چی یعنی مون بابا تلیزه فا یعنی حیران پاتی که دو جدا پا مون با کل قرن تی زن کهو دستی که جریکان برا تلنی چی اگوی با بدو که اخسته دیوی او میدون اگوی لارو بلخصوص بلخصوص یعنی آه زای چی غب که زیاد کی لږې مناسب خونه دي او هغه چې داسې چې ډېر زیاتې کېږي ډېر زیاتې کېږي. نو په دې احساس باندې تقریبا څو سادونه زه درته وایم چې یو ورځ مونږ ته یو قضیه راغله چې د دې مېړه لاړو دوبۍ ته، دا دلې څو ورځه پورته پاتې شوې وه، راوړې وه هغه تقریبا دوه ورځې تېرې کړې وې د هلک بېرته لاړو دوبۍ ته. یو بل ته ځان دي چې خځه نیول دي زه غوښتنه ورنه کوله، حال دا چې یعنی دې یو تلیفون نه بل څه امکانات لري چې هغه سره دې اړیکه ونیسي، خو بل اخر دا دې خپل ځان ته د پای کې دې دې څه شي کوي. دې څه ته دې نور په ځین مو سره وې چې یو بل دې له ورور قتل سره یو هغه په ځین کې دې ورکړي څه چې دا دلې هلته ورته ورتول کېږي وروڼې مېړه کور ته، یعنې ډېر بد حالات بد ژوند ورته ورته وي، بد ژوند ورته وي. او کله چې هغه جلې زمونږ ته راغله یعنې دا هغه زما ټول چې دې چې راځي دا خلک اوري، هغه یوازې دوه زرتوانۍ یو هسې راغلې وه وایي ما نه کوي څنګه چې دا مونږ اخیستی دی. ولیکن خپل لار کو ته تللم او تاسو نو وکاله ورسته وایم او چې څنګه خپل ورسره لاړ شم هغه ویلې چې موږ څه څنګه دی هغه تاسو څنګه وراوړی دا کومه څه هغه څه د موږ درته درکړي هغه هغه ورنه وایسته او وسته ته سره چې هغه کله موږ کوم څه ورل او دا درې نه هغه تاسو سره لاړ وای وای دا ټول پاتې دا څه مراجعه کړې د موږ یو څه نو ولې هغه پکې ورسره او بدترینه 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 د دې حالت قربانی ځخلې وایم دا د دې نه نوځه چې موږ د مهم څنځر غوښم نه هم څنځر غوښم چې د دې واده شي چې په لمنه په یوه کې راځي چې څه څه کوي او څه څه کوي د قدر وړي او څه مرونه په مشکلات سره خو هم د څه څه په وانسان چې ډېر ژوند یې پالل نه لري د دې لپاره دا د دې مشکلات سره برابر او
اوس هم یو اوریدونکو را سره دی ل دوی سره به خبري وکاو بیا به ملمنو تراسو مهرباني وکي ازادي راديو ده
خو جان محترم ته تاسو سلام او د ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد من لغمان
همدرد صاحب نن چې تاسو مشت زنګ وهلې دی تاسو زموږ ژغه د ازادي راديو څخه اوري او د ازما حق د خبرونه روانه ده همدرد صاحب دغه موضوع چې د پکوچني عمر باندې جونی ودونو ته اړستل کیږي تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي آیا دا ډول پیښه تاسو په خپل سترګو لیدلې دي
بله خور ډیر مې لیدلې دي په افغانستان کې او بیا خصوصا په دې ولسی خلکو کې کنه دا ډیر غټ رواج ګرځېدل ایسو حیثیت نه ورکې څوک کنه دې جلوی تا مطلب دی او خپل خواخي کنه دې مالک خواخي دا دی هغه واغدار دی هغه سرپرست شي بس په کومه توګه د تخخ کاری بس بیا نور دی چا پروا هغه کې نه کوي ولاو کاغه دې کور خلک هم خلاف نور به لا جلینا هم دا مغه سرپرست مغه خپل خواخه کوي زه به ته یو بیل غوخه یم راغلم چې موږ څه ګوسی خیخانو کوم راځي نو دې دغه قرض دوستي ول خور جان قرض به ډیر کوار چانه بس هر څه به په قرض واخیستل بس یو ممدغه څنګه کرپان خلک مولا غیس نه قرضونه کول هغه نه به زر غختل هغه به 15 زره ورکول حال بس هغه کور کې به هم کې ناستا هغه چا چې پیسې ورکول نو لور ورکره لیدل او واړه کوي بل اورې سخی کې ډیره واړه ولې درې سالور لا کاردار کا ورته لور پیسې نه راکا ورته پیسې خونسته وای خانستا و بس بل جمعه دې لور ته واده بندوبس وکم راځو کبه دې تیار کړو نه ونه هم دې در نه دی آی نو کنه هغه جنوی به همدغه چې لاس نیولې ته بوتله هغه مشران او سم مختورن ګرځي نو ستدي د څه خبره ته سوچ وکړه خو رسې دا دی چې وځ جلی لزان نه خبره نه دا نه هغه پیسې چې هغه د قرض کړی هغه خدای خبر په کوم لار ته لیو دی هغه ټول ژوندۍ هغه داخل کو سره یو سپینګری سړی ته لاس نیولې بوتله لاو ګاند ور سره روان کړه د کمرې کچوینه هغه تیری یالتا
مننه همدرد صاحب چې تاسو د ناوړه دودونو په اړه باندې د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړ همدرد صاحب دا سه هم ویل کیږي چې که څه شکایت وکړي هغه ته په بده سترګو باندې قتل کیږي تاسو په نظر څنګه دغه ستونزه حل کیدای شي
دا ستونزه زه خود زه حل کیدای شي خورځار کنه زه خپل دغه نما نظر دا چې کله یو انسان خپل ځان دې خپل چار چوکات څلور اندامو دې خپل بدن حق ونه پیژني اغه نه بیا دې بل چا حق غوښتنه خوشي د ما په نظر باندې احمقی ده اغه په دې کنه چې وزګوره زه اوس یو خپل ځان حق کته زنم زه خو دې یو پردي شری حکم نه معلوم زه کده اغه ما نه ډیر ته پختنه کیږي کنه دې خپل دا اغه غم ما سره نسته چې دې اغه حقوق ما سره دې خپل دې ځان دې حقوق غم ده نه زه دغه وایم چې دې خپل دې ځان دې حقوق په خاطر باندې دې دوی چا حقوق څوک نه په مال یاد دې دې کاغه خپل دې کاغه پردي هزار دې دې شي او یو زری قدر دې چا زر ته نه راسي او خپل خو حق لري دا اولاد موږ نه حق لري خورځار کنه چې دې شي ډیر زه کاغه ګور ورکه نه یې پیدا شي عمل کوي دنیا سره رابطه نه لري اما هغه ما نه څه له شروع کې هغه خپل بلار امور دې ځنی حاله من خپل واړو ورته چې بلار امور دې سړي ډیر هغه خپل سرپرست دې ډیر هغه تم یو هغه چې بیا هغه چاته دې خو تم یو دې ګړي دې دې وساینې تم دې هغه چا بیا په سیندا او کیا دې ور کې غورځینو دا ډیر زیاته دې ما په نظر باندې دا دې شي لکه یو دې زبانه مال چې اخلي او بس تور سره زیاته کوي او انسان خو خپل ډیر کرامت او شرافت خو الله پاک ورکړل اشرف المخلوقات کې راغله
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووه او له موږ سره مو خپل نظر شریک کړ. اوریدونکو تاسو موږ له ازادي راډیو اوري او د داز ما حق د خبرونه روانه ده. زموږ میلمنی اغلی صبرینا حمیدی او اغلی هدیه امیری دي. اغلی حمیدی، تاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو په نظر باندې په اوسنی شرایطو کې دا ډول راپورونه چې په خپل د طالبانو د خوا څخه خپاره شوی دي چې دوی ویلي دي چې په افغانستان کې تر څلوېښت سلنه پورې تر اتلس کلنه کم نجونې ودیږي، څلوېښت فیصد نجونې. دغه راپور د طالبانو د حکومت د احصایه او معلوماتو ملي ادارې خپور کړی دی. دوی څه ډول کولای سي، کوم مسؤلیت لري د حکومت په توګه باندې طالبان یا د حاکم په توګه باندې چې اوس کنټرول د دوی په لاس کې دی، چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي؟
البته مسؤلیت خود هغه وخت کې مسؤلیت یو چاته راځي کېږي چې هلته یو قانون موجود وي، هلته یو سند موجود وي، یو تګلاره موجود وي. دوی وایي چې موږ هغه اسلامي اساساتو ته، اسلامي جزاګانو ته باندې موږ عمل کوو. کوم څه چې اسلام ویلي دي د مجرمینو د مجازاتو په هکله باندې، کوم څه چې اسلام ویلي دي د او حنفي فقهاو ما مخکې مشاره وکړه چې پنځلس کلن نه د جلۍ دپاره تند بلوغ په دې باندې اتفاق کړی دی، خو به هلته بیا هغه خیار ورکړل شو چې که څوک مثلا د اتلس کال عمر ته رسېږي د دغه واده نه رضایت نه لري، کولی شي چې هغه عدلي قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي. اوس په کوم ارګان ته څوک مراجعه وکړي؟ د طالبان د دې لپاره هغه میکانیزمونه، طالبانو هغه سیستمونه ټول ړنګ کړي چې د میرمنو د حقونو د ملاتړ دپاره او په اول قدم کې د ښځو چارو وزارت دی د منځه ویړو هغه ساختارونه ټول لغوه کړه چې هغه د میرمنو د حقونو د ملاتړ دپاره و. کوم هغه حقوقي اسناد چې هم نړیوال هغې ته نړیوال اسنادو ته افغانستان ژمن پاتې و، ژمنه کړی وه او مطابق د هماغه اسنادو یې خپل قوانینو کې د هماغه اسنادو محتویات راغست او زه په ذکرې ما هغه اسناد دی ملغه اعلان کړه. اوس پورې دی هغه نه کوم اساسي قانون، اساسي قانون دی نه لري، د کوم نظام تابین دی. موږ ګورو چې د دې په خپل دریس کې اختلافات خپل د دې ترمنځ په ډیره مواردو کې د دې مختلف بیلابیل ډلې د دې مختلف نظریات لري او تصامیم هغه څوک نیسي چې مثلا د همدې په دې خپل ګروپ کې تصمیم نیونکي ډله معلومه ده چې هغه د قندار سورا ده او هغه سخت دریزه خلکو. نو کله چې د دوی دپاره او د دوی د خبرې چې تاسو واورئ، د دوی د چارواکو خبرې واورئ، د دوی هغه علما چې د دوی د ادرس نه غږیږي د هغې خبرې واورئ، هغې تاکید ده او تمرکز په همدې کوي چې والله صرف د میرمنو په وړاندې او د نجونو په وړاندې هغې جنسي دید لري، هغې د میرمنو د انکشاف لپاره، د میرمنو د پرمختګ لپاره، د نجونو د پرمختګ لپاره هېڅ کومه برنامه او هېڅ کوم میکانیزم نه لري. دغه راپور چې دوی نشر کړی، د دوی راپور په پایله کې دوی څه ژمنه کړې ده چې موږ به څه وکړو د دوی لپاره، کله چې سیستم موجود نه وي، کله چې حقوقي اسناد موجود نه وي، حقوقي چوکاټ موجود نه وي، پالیسیګان موجود نه وي، نو هلته تمه نه ځي چې دوی که د دغه مازل دپاره ناست یا یو پالیسي تدوین کړي، یو طرحې جوړه کړي چې دغه مازل سره نجونې مخامخ دي، د طالبانو د ډلې د حاکمې ډلې پالیسي او دریځ دغه شی ده خو نه لري. دوی خپل دریځ نه دی څرګند کړی تر اوسه پورې د دوی مازل د مخنیوي دپاره. موږ هغه وخت د دوی نه تمه او توقع ویلی کېږي چې موږ وایو چې دغه اسناد موجود دي، نړیوال اسنادو ته دوی ژمن نه دي. کله چې نړیواله یا د ملګرو ملتونو استازي د دوی لپاره د بشري حقونو په تحفظ کې صرف بشري مرستې دی او میرمنې د دغه بشري مرستو په خاطر باندې او د جلب په خاطر او خپل د حمایت په خاطر، خپل د غوښتنو په خاطر په یو شکل نه یو شکل دوی برمته نیولې دي او هغه نړیوالې ټولنې ته مخکې کوي او د دوی نه د یو ابزار په توګه دوی استفاده کوي، د یو وسیلې په توګه د میرمنو نه استفاده کوي. نو کله چې د دوی دریس په دې شکل چې دوی صرف جنسي دیدګاه میرمنو ته ولري وګوري چې ښځه چې مړه کسه مثلا واده وکړي یا یو چا ته ووایي چې ته یو میرمنه، یعنی په ټولنیزو بحثونو کې د دوی غټ غټ خلک موږ د دوی د بحثونه چې رسنونه اورو، کله د دوی د بحثونه ډېر دردونکي دي. د دوی د انسان په وړاندې د دوی فکر او دیدګاه په دغه شکل باندې ده. نو کله چې د دې دیدګا او تصور په دغه شکل باندې او کوم سیستم موجود نه وي، کومه اداره موجود نه وي، استمونه د ایرنګ کړی دی د منځه ویړل قوانين د ملغا اعلان کوم نوې پالیسی او تګلارې دینه لري نه د نور مسایل د بهبود لپاره کاغذ اقتصادي مسایل دي کاغذ د فقر په کچه ټیټواله ده که مثلا فقط صرف همدغه فرامین دی متواتره فرامین ورکړه چې په څه شکل باندې میرمنې ګوښي ته کی میرمنې د ټولنیز فعالیتونو او په څه شکل باندې د میرمنو د وروسته تګ لپاره دی سیستماتیک خنډونه جوړېږي نو د دې نه به تمه چې موږ وویل چې دوی دغه کار وکړي دوی ته دا وړاندیز وکړو چې قانون دا شی وي او کوم اسلامي اساسات دوی وایي چې موږ د هغې پیر موږ عمري عدالت تمنو او هغه په هغې شکل هم دی روان دي د دوی فقط هغه د اسلام د اساساتو نه د اصلي دین او سیاسي دین ترمنځ د دین او مذهب مسیحیت کړی دی نو د سیاسي او مذهب او دین د مجرینو نه به موږ غوښتنه چی وکړو تاسو دغه شکل باندې مخکې لاړ شئ او که غوښتنه ته کېږي هم دوی بیرته خپل شرایط وایي او هغه خپل د شرایطو په وړاندې د هېڅ نوه ژمنه نه لري چې وکړي زمونږ دا شرایط دي وروسته د دې شرایطو د عملي کېدو نه به ځکه دوی په بار بار ژمنې وکړلې بیرته خپلې ژمنې ماتې کړې په ژمنو باندې خپل ونه درېدل هغه په عقد باندې وفا کول اسلامي اساسات لري دوی په هغه خپل کوم عقدونه چې دوی کړي کوم ژمنې چې دوی د مراکې د مهال نه نیولې تر دې دمه پورې دوی په یوه ژمنه خوستن د میرمنو د حقونو په تحفظ په برخه کې او د بشري حقونو د تحفظ په برخه کې د بیان د ازادۍ په برخه کې دوی په یوه باندې معمل ونه کړو وروسته د دوی نه تمه او توقع فقط هغه وخت کېدلې شي چې هغه کومې تګلارې نه چې دوی راغلي دي د هغه تګلارو مجرین او د هغه تګلارو هغه لیډران دوی ته وویل چې تاسو اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې اوس خپل دریځ ته تغیر ورکړئ اوس په دغه بل شکل باندې مخکې لاړ شي نو نو د دوی نه تمه او توقع فکر نه کوم که موږ اوس دوی ته د کوم سند پر بنا باندې ځکه نړیوال اسنادو ته هم دوی ژمن نه دي او داخلي هم دوی څه نه لري چې موږ د دوی نه غوښتنه وکړو چې تاسو په دغه سند ته په کتو باندې تاسو مخکې باید لاړ شئ
مننه آغلی حمیدی اوس هم فکر کوم چې یو اوریدونکی را سره دی اوریدونکی به راواخلو بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
او مننه البته محمد نبی احمدی هم بغلانه مې تماس دی ولای محترم خدای وکړي جوړ روغ اوسئ تاسو محترم
ډیر مننه احمدی صاحب تاسو د داز ما حق د خبرونه او یو د موضوع په اړه باندې کوم تفسیره لري مهرباني
او خوشاله اوسئ البته وخت خو هر انسان حق لري په چوکاټ د اسلامي قانون کې تقریبا هیڅوک نشي کولای ملالې چې چا حق تر واخلي یعنی یو خو بشري حق څنګه نړیوالو وړاندې کړی ډیر مملکت وته ډیر سنجم پیدا کړی خلکو ته یعنی تقریبا دغه اساس نه لري تقریبا اسلامي چوکاټ سره یعنی هغه خو اوس په لحاله کې یعنی موږ تاسو دغه ټولنه کې یو اسلام پیړی کې ضرورت ته ستاسو یو اندازه پر خلک تعلیم وکړي ډاکټر سیا نرس سیا مثلا نور عمر کې یعنی ضرورت لري خلک یعنی مېرمن ته ډیر ارزښت ته وسو بدبختانه چې وګورو افغانستان کې موږ ډیر ستونزې لرو نو یو اندازه چې موږ تاسو فکر وکړو دغه بشري حق چې موږ زیاتره وخت نه لرو یعنی ما مخکې ویل چې دا چندانې یعنی واضح خلک چې هغه تقریبا هغه ته دغه سم نه کاریږي یعنی ولې موږ قانون لرو اسلامي یعنی تقریبا دغه کې هر سړی د څه فکر کوي هر مېرمن دومره خپل لکه نه
رسېږي بله تاسو فکر کوئ چې اسلامي اصول او اسلامي قوانين د بشري حقوقو سره په ټکر کې دي یعنی هغه د بشري حقوقو پر بنسټ ولاړ نه دي د انسانانو حقوقو ته اولویت نه دی ورکړی
او بلې صاحب دا خو د سره مانه ما خو موږ د شي وایو کنه اسلام چې کوم ارزښ ورکړی انسان لپاره مسلمان لپاره دا ډیر مهمه ده یعنی په دې چوک مانه باندې یعنی یو چوکاټ لري هغه چوکاټ کې هر څوک نشي کولای خدای نه خاصه چې حق طلب کیږي د حق پای مال کی نو یو خبر افغانستان کې دا ملالی جان ما دی لپاره زنګ مو چې موږ تاسو د افغانستان کې موږ ټولنه کې بیا د بل رواج دی نه پښتو یو جرګه جوړی د پښتو په حساب لري دلته طلب کیږي دغه کې باید خلک علما مداخله وکړي دغه خلک پرې دا بس څنګه دي چې او چا سي یا کوم مشکلات یا مثلا دي چې کوم اغراض د خپل کور کې یا دی وای چې موږ یو جلسه لرو تقریبا د پښتو په حساب باندې چې واقعت خپل کیږي نو په الهي قانون کې وګوره ملالي هیڅوک د چات نشي په مال ولای ته امارات کې بل څوک کلیوال سړی نو ولې سه الله پاک انسانان ته ډېر کرامت ورکړی دا ډېر مهمه یعنی انسان ډېر ارزښت لري په اسلام شوکات کې نو دا کې باید خلک فکر وکړي او بل مخ کې سم ویل ته پښتو ټولنه کې وګوره ته یو بد رواج ده یعنی د خلک دي یو جګه مسله راځي یو یو زوار جلی سوال کله جلی یو زړه سړی ته ورکی په الکا اندر سپ چې ویره دغه یو اختلافي ده دغه غرض لم ده دغه د بیت خاص د افغانستان خلک یا علما ډیر خاص توجه کی دغه دوه دستور باید ورکی دغه چې موږ ناراض یا سنور خو اسلامي شوکت کې موږ ارس غواړو او ان شاء الله موږ ته اسلام راکړي دي دا به خامخا موږ نسو نه شخصلای
بله مننه احمدی صاحب زه فکر کوم چې موږ میلمنو هم دا خبره وکړل په اتفاق سره چې د دوی په نظر باندې د افغانستان اساسي قانون مدني قانون فاميلي قانون ټول د شریعت پر بنیاد باندې جوړ سوی و چې هغه اوس نور نه عملی کیږي په دغه قوانینو کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم موجود و چې اغلې حمیدی یې یادونه وکړه چې دغه هم د شریعت پر بنیاد باندې جوړ سوی و او که څه هم په بشپړه توګه باندې لکه اغلې امیری چې یادونه وکړه مخکې دغه قوانین نه عملی کېدل خو بیا هم قوانین و پر ځای باندې افغانستان قوانین درلوده چې هغه اوس نه عملی کیږي او پر دغه باندې بحث کوو چې څه کېدای شي چې دا ډول ناوړه دودونو مخه ونیول سي او حکومت د طالبان حکومت د یو حاکم په توګه باندې څه کولای سي چې د شذو ژوند خوندي کړي او دوی د دغه ظلم څخه غلي حمیدی هم دا پښتنه ستاسو مخته د خلک څنګه کولای سي چې د دغه ډول اعمالو څخه لاس واخلي چې خپل کوچنی لونی ودوي
البته د انسان هغه د ام په تربیت کې او ام په رشد کې او ام په بقا او انکشاف کې خصوصا د ماشومانو مختلف محدودیتونو کې مختلف مسؤلیتونه دي چې کورنۍ خپل مسؤلیتونه لري دولتونه خپل مسؤلیتونه لري حاکم نظامونه خپل مسؤلیتونه ټولنه په بعض مسایلو کې خپل مسؤلیتونه لري حتی په ډیری وختونو کې که موږ تاریخ اوږدو ته وګورو یا خپل افغانستان ته وګورو دغه جغرافي ارزښتونه ته وګورو ډیری مسایل د تعاملاتو د مخې رعایت شوی دی مثلا میرمنو ته احترام په یو وخت کې مشرانو ته احترام دغه مسایل چې د یو تعامل په هیڅ قانون کې نه راغلي خو د یو تعامل د مخې یو منل شوی عرف هلته رایج کورنۍ کولی شي چې په دغه برخه کې مثلا اول خو ځان به خبره کړي ځکه موږ په هغه جغرافیه کې چې افغان خلک یا افغان ولس ژوند کوي هغه جغرافیه خپل ارزښتونه لري خصوصا مسلمانان چې اکثرا اوسیدونکي د افغانستان دي موږ نورو د نورو مذاهبو خلک په افغانستان کې پخوا هم لرله اوس هم شاید بېلګې موجودې وی لرو مسلمانان هغه خپل ارزښتونه لري چې په دغه ارزښتونو ته باید مسلمانه کورنۍ ژمنه پاتې شي هلته په د نفوسو په زیاتوالي کې موضوع شته دی څه څه رقم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي که یو کورنۍ په اول قدم کې په هغه شرایطو کې ژوند کوي چې هغه د اقتصادي لحاظه بس یا نه د هغه د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ ده هغه په دې باندې مطمئنه ده چې زه د دې اولاد د روزنې او د پالنې دپاره نه اقتصادي توانایي لرم نه فزیکي توانایي لرم نه کولای شم چې ښه انسان او ښه مسلمان ټولنې ته وړاندې کړم په هغه وخت کې کیدای شي چې دا د دې مسلې نه په اول قدم کې دومره چې دا د اولاد دی راوړي چې وکولای شي چې دا غیر روزنې او پالنې ته رسیدګي وکړي په دوم قدم کې د اسلامي اساسات زیات په تاکید او تمرکز او ورورم په تاکید او تمرکز وکړي هدف د بشري حقوقو نه هغه حقوقو نه دي چې پاره جغرافیه کې حقوقو مطابق د هغه جغرافیه د ارزښتونو غوښتل
کیږي
هغه بشري حقوقو دي هغه انساني حقوقو دي چې د افغانستان په جغرافیه کې ارزښت په اول قدم کې اسلامي اساسات دي منل شوی دود او عرفونه دي مدون قوانین دي او انساني کرامت ته درناوی دی دا د اسلام اساسات په مساواتو په عدالت باندې تاکید او تمرکز په خپل د اسلام دي نو دغه مسایلو ته باید پاملرنه وکړي او عادلانه نظام په کورنۍ کې سبب د دې کېږي چې د کورنۍ د افرادو حقونه
مننه غلی حمیدی اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم پای ته رسیدلی دی د میلمنو څخه مننه کوم او بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست د اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلی تعلیم ورسته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای لار چې دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
کاوه ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه